أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. صدق الله العلي العظيم.
دا آيات كريمة دا سورة مائدة در أتايم آياتي او د اوم سفاره لمرنی آیات تی پا مخ کی آیاتو کی اللہ جل جلالهو د بنی اسرائیلو آروان د بیان وکی چی پا بنی اسرائیلو کی یهودیان او مشرکان دا د مسلمانانو سره ډیر زیات سخت دشمنی لري د نصاراو پا پرتله. یان دی نصارا دا تر یهودو او تر مشرکانو شدی پا دشمنی کی، یعنی دشمنی چیته ده دمر سخت نه ده لکه د یهودو دشمنی چې د مسلمانانو سره ده، یا د مشرکانو دشمنی چې د مسلمانانو سره ده، د نصاراو دشمنی په هغه پیمانه نه ده. ځکه په یهودو کې ډیر کم کسان پیدا سوه چې هغو حقیقت ته غاړې کښېښودلې او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په رسالت او پیغمبرۍ باندې ومانه. خو بالعکس په نصاراو کې ډیر کسان داسې پیدا سوه چاغو حق ته غاړ کښېښودل. که څه هم هغه واکمنان وه، که څه هم هغه د لوړې مرتبې خلک وه. ښه مثال یې دا و چې په تېر درس کې تفصیلي واقعه بیان شوه چې د نبوت په 5 کال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته د هجرت اجازه ورکړه. صحابو اورېدلي وه چې په حبشه کې نجاشي باچا دا نه خپل ظالم دی او نه بل چا ته اجازه ورکوي چې پر چا ظلم وکړي. نو په لومړي قدم کې یو له صحابه حبشیه ته مهاجر سو. په دوهم قدم کې 2 نارینه او 3 ښځې، دا یو بل لویه ډله وه چې دا مهاجر سو حبشیه ته. په دې کې حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه هم موجود و، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور چې د عثمان رضی الله عنه بیبي وه، حضرت رقیه رضی الله عنها، هم په دغه دوهمه ډله چې دغه 2 کسیزه ډله وه د نارینه وو، په دې ډله کې وه 2 نارینه وه، 3 ښځې وې. تفصیلي کیسه یې په تېر درس کې تېره شوه چې دغه ډله کله حبشې ته ورسېدل بیا قریشو یو بل وفد پسې واستاوه، ډېرې تحفې برابرې کړلې چې باچا ته یې پیش کړي او دغه خلک بېرته په زور راولي. باچا ته چې کله هغه خلک ورغله، مشرکان ورغله، نو باچا مسلمانان را وغوښتل. حضرت جعفر رضی الله عنه چې د علی رضی الله عنه ورور و، هغه په یو ډېر عجیب انداز کې د اسلام انځور باچا ته پیش کړي. تفصیلي جزات مو ویلي دي، غټ ټکې یې را اخلو. نو په دې وجه باندې چې جعفر رضی الله عنه مسلمانو او د اسلام لپاره هجرت کړی و، الله داسې قوت پکښې کښېښوي، په ډېر عجیب انداز کې د اسلام انځور باچا ته پیش کړي، په باچا کې اثر وکړي. باچا د اسلام او مسلمانانو او د پیغمبر ورستی پیغمبر اړه پوښتنې ځینې وکړې. نو کله چې جعفر رضی الله عنه جوابونه ورکړه، د حبشې باچا نجاشي د انجیل څخه هغه معلومات لاسته راوړي وه چې د اسلام دین به څه وخت پیدا کېږي او د آخرې زمانې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به څه وخت پیدا کېږي، کومې بیا علامې وې. هغه علامې چې ده کتلې وې د دغه جعفر رضی الله عنه، او هغه علامې یو شی سره وختلې، سره برابرې شوې. باچا اعلان وکړي چې دوی په امن دي، هیڅوک دوی ته تکلیف نشي ورسولی. قریش یې را جواب کړه، مشرکان یې را جواب کړه، او تحفې په لاس ورکړې، او دا یې ورته وویل چې کتن به دوی ته تاوان نه رسوي او نه موږ دوی تاسو ته په لاس درکولی شو. نو دغه باچا د حبشې باچا یو لوی وفد د 70 کسانو علماو چې د دغه عیسویت د دین علما و راهبان و لوړ لوړ خلق و، 70 کسان یې د نبی علیه السلام و خدمت ته ولېږل. نبی علیه السلام چې کله مدینه منورې ته را مهاجر شو، دغه مهال 70 کسان راغله. په دغه 70 کسانو کې 2 کسان د حبشې و، 8 کسان د شام و. دراهبانو په شکل رااله د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په مخ کې سوره یاسین تلاوت کی. دې چې سوره یاسین واو دې ډیر او شړل او یو د بل سره وویل چې سبحان الله تاخو داسې یو نور دی، داسې الفاظ دي چې د انجیل سره یو ډول دی، او دا نور او هغه نور دا یو شی دی، هغه هم د الله کلام دی، دا هم د الله کلام دی. نو ټول ایمانونه راوړه، مسلمانان سو د اسلام اعلان یې وکړي. بیا چې کله دی بیرته ستانه سو خپلو کورو ته، نجاشي باچا هم ایمان راوړي، هغه هم مسلمان سو د اسلام اعلان یې وکړي. دا هغه څخه وروسته بیا نجاشي باچا یو بل وفد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت ته ولېږي چې خپل زوی یې ورمشر کی، او یو مکتوب یې هم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي. خو هغه زوی یې بدقسمتي و چې د علیه السلام سره د ملاقات د الله جل جلاله اراده نه و، چې د دې ملاقات وسې پر لارې په کشتی کې غرق سو و نه توانېدل چې مدینه منورې ته راشي. په هر صورت تا چې په نصاراو کې ډېر علما، راهبان، حتی باچا، نور خلق دا ډېر ژر د اسلام و دین ته راواوښتل، او یهود ډېر سخت و، پر هغو یې هیڅ تاثیر نه کاوه. نو الله جل جلاله په دې آیاتو کې دغه خبره روښانه کړې ده چې آیاتونه تر دغه اوومې سپارې مخکې د شپږمې سپارې په پای کې و، او څه آیاتونه د اوومې سپارې لومړني آیاتونه دي چې الله عز وجل یې شر روښانه کړي. هغه اویا کسان چې د نبی علیه السلام په حضور کې یې ژړلي وه او د حق غوښتونکي وه، هغه یادونه الله کوي. و اذا هغه وخت سمعوا، چې دوی واوري ما هغه کتاب انزل، چې نازل کړل سوی دی الی الرسول و رسول علیه السلام ته، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې سوره یاسین پر دوی باندې واوروي، دوی ډېر وژړل. الله یې یادونه کوي. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، فلا تشدي هذا القرآن واوري چی موږ خپل پیغمبر ته نازل کړی دی، ترا تب وینه آیونهم سترگی د دې تفیض من الدمع، چی بیج بد اوشکو سخه، تفیض چی بیج په تویج په من الدمع د اوشکو سخه، اوشکی به پر جرو او پر مخان را تویشی، مما عرفوا من الحق د دې جهت سخه، چی دی حق و پیجندی، چه حق ایو پیشن دی، او دا قرآن حق اثر ایولی دی، پوس و چه دا قرآن دا دا حق نور سخه راوت تلی دی، دا کم نور سخه چه انجیل راوت تلی دی، حق ای معلوم کی نو دیر ایو جرد. یقولون دیب ویل ربنا ای رب از مج آمنا، مج ایمان دا وڑی دی، فاکتبنا فست مج ولی کم از شاهدین، سرد شاهدانو، یعنی حق کسان چې شاهدان دي په حقیقت د قران، او هغه کسان چې شاهدان دي په حقیقت د محمد رسول الله، یا الله مجد هغه کسان په ډاله کې ولیکې. دا هغه بیا کسان چې د علیه السلام و خدمت ته نجاشي باچا لیکلی و، او دې ډېر شر ایمان راوړي، او دا یې وویل وما لنا لا نؤمن بالله وما لنا، او سبع عشتی لا نؤمن، چې موږ ایمان نه راوړ بالله پر الله جل جلاله باندې، او ما پر هغه شی باندې جاءنا چې راغلی دی، و مشت من الحق د حق څخه، حق موږ ته راغلی دی، او پر قرآن باندې نو موږ ولې ایمان نه راوړو، پر الله ولې ایمان نه راوړو، څه پېښه ده. او نسمعو او مستمع لرو ان د دې یدخلنا، چې داخل کې موږ ربنا رب زموج مع القوم الصالحين، سرد صالحان خلقو، سرد هاغ قوم چې صالح قوم دي. موږ پر الله ولی ایمان نه راو، الله ته مو امید ستا چې موږ دې د صالحان قوم سره جنت ته بوسي. نو صالحان قوم سره چې جنت ته تل غواړو، نو موږ ته پکار ده چې کوم حق موږ ته راغلی دی پر هغه ایمان راو. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري، الله فرمي فأثاب فسور سوي هم ديت الله الله جل جلاله بما فسبب دها غوينا، قالوا كدي ويليو جنات جنتوتم ورسول داس جنتنا تجري شبيج من تحت حالان تدرفت ترشاقود دي جنت الأنهار سنور. فأثابهم الله بما قالوا، فسأله دی ورسول فسبب دها غوینا چه دی ویلی و جناتین جنتو تی ورسول تا تجري من تحتها الانهار چلاندی د درخت تر شاخو یې ویلې بهیږي او دی به په دې جنتو کې د څو ورځو لپاره نه وي، خالدین فیها همیشه پر همیشه په دې جنتو کې وي. وذالک او دا جنت چې دی جزاء المحسنین، جزاء مزدری د نیکانو ده. والذین اواغ کسان کفروا چه کافران سوی وکذبوا او نسبت درواغو کی بی آیاتنا پا آیاتن سرزمر اولئیک دغ کسان چه دی اصحاب الجحیم، خاویدان او ملگری دا جهنم دی. دا چه یهودیان ایمان نروری پر خپل دین بانی کلک ولار دی، یا دا نصارا و سخزین کسان دا سی دی چه پر خپل دین بانی کلک ولار دی، ایمان اسلام نروری، نو دا کافران دی. الله و د دې ځای جهنم دوزخ دی. نو د دې ځای تفسیرینو دوی خبرې لیکلې دي. یوه خبره یې دا لیکلې ده چې په دغه آیاتو کې څو آیاتونه الله د یهود د نصاراو بیان وکړي، چې دغه د یهود د نصاراو په منځ کې څه فرق شته. یهودیان دا په دښمنۍ کې د مسلمانانو سره ډېر سخت دي تر نصاراو. که څه هم دا آیاتونه په یو خاص مورد کې نازل شوي دي، خو دا حکم عام دی. ټول یهود او نصارا، ټول یهود او نصارا داسې دي چې نصارا دا په دښمنۍ کې تر یهودو لږ دي، تر یهودو کم دي. یهود ډېر سخت دښمنان دي، مشرکان ډېر سرسخت دښمنان دي د مسلمانانو سره تر نصاراو. خو یوه خبره د پام وړ ده، هغه مفسر عالم لیکلی ده، هغه دا چې دغه حکم که څه هم عام دي ټول یهودو نصاراو ته ورغلی دي، خو دا حکم دي په اوس دنیا کې خلک نه عملي کوي، ځکه د یهودیت کم دین چې دی هغه بیخي پاته نه دی، خو دښمنۍ هم هغه صفاته ده. نصارا د دې دین بیخي پاته نه دی، خو دښمنۍ یې تر یهودو لا نور هم زیاته سوې ده. د اوس دنیا نصارا او عیسویان او صلیبیان چې دي دا تر یهودو لا هم سخت دي، ځکه دا تش په نامه باندې فقط په خپل ملت کې دي چې عیسوي دی، د نصارا او څخه یو څوک کنه. نو دا اصلا ټول لا مذهب دي، د هریان دي، بیخي مذهب نه پیژني. نو ځکه دا کسان چې دا هریان دي، دا د مشرکانو په ډله کې دي، دا هغه سخت دښمنان د مسلمانانو دي. اوس چې په دنیا کې څه صلیبیان دي، څه مغربیان دي، او څه یهود دي، نصارا دي، کفار دي، دا هغه سخت دښمنان د مسلمانانو دي. هیڅ امکان د دې د دوستی نشته چې د مسلمانانو سره د دوستی پیدا شي یا د لږ نرمي پیدا شي. نو که څوک دغه آیات کریمه د دې لپاره استعمالوي چې د نصاراو یا د صلیبیانو دښمني د مسلمانانو سره لږ شي، هغه مفسر لیکلي دي چې دا جاهلانه افکار دي، دا جاهلانه فکر دي. د اوس دنیا د صلیبیانو لپاره د آیات استعمالول د جهالت دي. په هر صورت دوهمه خبره دا معلومیږي، وای هغه نصارا چې په دې کې علما و او دې ایمانونه راوړه، دغه علما و چې د دې د دې ټولو نصاراو چې په حبشه کې اوسېدل، د هغوی د خلاصون لپاره یو ذریعه جوړه سوه. علما و حقیقت ورته معلوم و، کله چې حقیقت ولیدی وای اورېدی دستې اعلان هم کوي، ځکه دې ته په انجیل کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولې علامې معلومې وې، وخت ور معلوم و، د اسلام دین نش نشانې ور معلومې وې. کله چې د قران آیاتونه واورېدل، د صحابه و څخه د اسلام انځور واورېدې، دستي اعلان وکړي چې و دا هم حق علامې دي چې کوم په انجیل کې ذکر شوي دي. هم علما و، هم حق فرست علما و. په یهودو کې هم علما و خو حق فرست نه و. د یهودو علما و هم دغه علامې د نبی علیه السلام زده وې، لیدلې وې. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکتل، یقین یې سو چې دا محمد اخر زمان علیه السلام دی، مگر عام خلکو ته به ویل چې یا دا پیغمبر نه دی، دا غ دین نه دی. نو د نصارا او علما چې په دې کې هم علما و هم حق پرست و، سبب د نجات جوړ شو، خپل ځانونه یې هم خلاص کړل او ډېر عوام خلک یې هم خلاص کړل. کچیر د یهود علما هم همداسې حق پرست وای، نو عام یهودیان به ډیر د دې بدبختی را ګرځولي وای، مسلمانان سوي به وای. نو حاصل دا په هر ټولنه کې که علما موجود و، حق پرست علما حق یې نه پټاوه، هغه ټولنه د عذاب و د هلاکت سره ګرځولی سي. نو خلک په هغه ټولنه کې ګزاره وکړي چې په هغه ټولنه کې حق پرست علما موجود وي. داسې علما نه د یو چا څخه پوښتنه سوې وه، افغانستان به کله برقرار سي؟ ټول افغانستان به هغه اخبر قرار سي چې زموږ هغه پخوانی ملا او پخوانی میراب سي. یو چا پوښتنه ځینې وکړه چې پخوانی میراب او پخوانی مسجد نو څنګه وو، پخوانی ملا نو څنګه وو؟ ولا هغه ملایان خدا شو چې په کټ کې یوه چپانه به دې ورکړل، هر څه یې کول، نه په سیاست کار درلودي، نه د خلکو په بدو اعمالو کار درلودي، نه په کرکانو کار درلودي، نه په سروزو په ډولو کار درلودي. بس هغه پنځه وخته لمونځ خلکو ته ورکاوه، د یو کوچني په غوږ کې اذان کاوه، یو نکاح یې ورتړل، بس په بل څه یې کار نه درلودي. دغه اوس رټ سترګې ملایان چې راپورته سوه، دا خو په سیاست هم کار لري، په بچي هم کار لري، د خلکو په شخصي کارو هم کار لري، د دغه ملایانو څخه دا ملک در بدره دی. نو دا سړي درواغ ویلي دي، دا خبره د قرآن خلاف ده. بلکې په هره زمانه کې حق پرست علما چې پاته سوي دي، هغه د خپله ټولنه د عذاب په څخه راګرځولې ده، د هلاکت څخه راګرځولې ده. ځکه کچیری دغه علما نه وي، دغه علما مسؤلیت دی چې دوی په شخصي کارو باندې کار ولري، د دلالت سره وګرځي، د گمراهۍ څخه راوګرځي. الحمدلله په افغانستان کې د علماو اغیز به خټېر دی، تر ډېره وخته پورې دا خلک د گمراهۍ او د جهالت سره ګرځول دي تر دې مهاله پورې. نو تفسیر لیکلی دی چې هر ټولنه چې په هغه کې علما وي، حق پرست علما وي، داسې علما نه لکه دا اوس سیاست مداران چې غواړي، دا خو داسې علما غواړي چې په قد د یو غلام په حیث یې وکاروي، بس پنځه وخته مشت خلاص کړه او بند کړه لمونځ وکړه، نور په هیڅ کار مه لګه. یا دې ته علما نه ویل کېږي، دې ته خادمان ویل کېږي. علما هغه کسان دي چې حقیقت ښکاره کړي په ټولنه کې، چې هر عیب یې هغه خلکو ته ووایي، مداخله وکړي، خلک د دې لپاره جوړ کړي چ حق ته کار وکي، او د خپل ټولنه ذهنونه خلاص کی، ټول رواجونه چې ناروا دي اغشکاره کی، کوم عیبونه اغشکاره کی، خلک په حقیقت پوه کی، په دې پوه کی چې دا دین یو رواج نه دی، دا فقط یو عادت نه دی لکه دنیا واج چې دا ستاسو مقصد دی، او دا د دنیا کارونه دا یو ضرورت دی. داسې علامات په ټولنه کې موجود وي، هغه ټولنه راساتلې شي. همدا واجه د علما وايي تاسو په داسې ټولنه کې گزارې وکي چالت حق پرست علماء موجود وي، په داسې محل او مشت کې گزاره وکړه چالت علماء موجود وي. کچیر په یو ټولنه کې حق پرست علماء نه وي، هغه ټولنه هلاکیږي، ته به هم وسره هلاکیږي. راځو آیاتو ته. په دې آیت کریمه کې الله جل جلاله یو بل حکم بیانوي، و اے ایمان والاو، اے مسلمانانو، دا الله یو حکم واوري، داسې ما جوړېږي لکه يهوديان. يهوديان بعضو دا عادت ترلودي چې ځینې شیان یې پر ځان باندې حرام ګرځولي وه، ځینې شیان بیا د دې د بدو اعمالو په وجه باندې الله ورباندې حرام کړي وه، خو کله چې د اسلام دین رالی ټول شیان حلال شوه. نو تاسو داسې وکړي، کوم شیان چې الله درته حلال ګرځولي دي هغه حلال بولي، او کوم شیان چې حرام الله درته بللي دي هغه حرام بولي. حرام شیان ځان ته مه حلالوي، او مه حلال شیان پر ځان باندې حرام بولي. ځکه د ایمان د وجود یو شرط دا دی چې حلال د خدای حلال بلل، حرام د خدای حرام بلل. چا که حلال حرام وبلل، په دې خبره او په دې نیت سره د ایمان شرط دی، کافر کیش. او که چا حرام حلال وبلل، هم یې شرط د ایمان دی چې حلال حرام وبلل، چې حرام حلال وبلل. په دواړو صورتو کې د ایمان شرط دی، کله چې د ایمان شرط ولاړی مشروط هم دی، ایمان هم دی. نو په دې وجه باندې الله اعلان ورته کوي، وایي تاسو به حلال شیان پر ځان باندې حرام نه ګرځوئ. کوم شیان چې الله درته حلال ګرځولي دي، ټول شیان خوري، ګټه ځینې اخلي، استفاده ځینې کوي، هیڅ حلال شی ځان ته بد مه بولي. الله عز وجل فرمایي، یا ایها الذین آمنوا، اے هغه کسانو چې ایمان مراوړی دي پر الله او پر رسول او پر ورځ د قیامت باندې، لا تحرموا، تاسو مه حراموي طیبات ما احل الله، هغه پاک شیان ما هغه احل الله چې الله حلال کړی دي. لا تحرموا، تاسو ما حراموي پر خپل ځان باندې طیبات فات او مزدار شیان، ما هغه شیان احل الله چې الله حلال کړی دي لكم تاسو لپاره. ولا تعتدوا، تاسو تجاوز مکوي تر شرع حد. ان الله بشك الله جل جلاله چلی لا يحب نخشي المعتدين، تجاوز کول کی تر شرع حد څوک تجاوز کی دا الله نه خوشي. دا چې حلال شیان خواړه الله پیدا کړی دي، تاسو وګورئ دا څومره خواړه دي،
چې زموږ استاد په ټولنه کې رواج دی یا خلک خوري د خوراک شیان دي کارونه دي بعض کارونه حلال دي نو دا شیان چې حلال دي دا چې څوک نکي د دې اصلا څو صورت جوړیږي یو صورت ادا جوړیږي چې وسره راولار سي د یو پاک شي څخه قسم وکي چې دغه په خدای سره قسم وي دای به غوښ نه خوري دا قسم چې د وکي د یو پاک شي څخه دا یو ډول منع ده چې د پرزان ولګول دغه په خدای سره قسم وي چې د ژوند تر پایه به غوښ نه خوري او نه ادا نه وي چې دا غوښ نه خوړل نو ثواب لري دا نه کېنی وي فقط او فقط په دې وجه باندې پرزان حرام کی چې قسم ورته وکي دغه څه قسم کچا وکي د دې لپاره شریع حکم دادی ورپسې د قسمونو بیان راځي چې دا یو بې ځایه قسم دی د کړی دی دغه څه قسم بې ځایه که سړی وکي نو په کار دا ده چې دا قسم مات کړي د قسم فدیه دی ورکړي او هغه شی دی وخوري او دوهمه طریقه دا ده چې یو څوک پر ځان پایبندي ولګي چې د ژوند تر پایه به دغه حلال شی زه نه خورم یا به دغه حلال کار نه کوم مقصد یې دا وي چې دغه حلال شی حرام بولي دا ثواب بولي دا عقیده ساتل کفر او شرک دی دا دلالت دی رهبانیت دی بدعت دی د مثال په ډول یو سړی وایي وایي زه د ژوند تر پایه پورې غوښ نه خورم غوښې چې پر ده حرام وي قسم وکړي وایي که زه غوښ نه وخورم پر دې به الله ماته ثواب راکړي زه تقوا کوم پرهیزګاري کوم د نفس د شکستګي ورکوم پر دې الله ماته ثواب راکړي نو ځکه غوښ زه پر ځان حرامي ګرځوم دا عقیده کفر دی چې سوچ کړي الله یو شی حلال ګرځولې دی د اچا سره د دې صلاحیت نشته چې حرام کړي دا دوهم قسم یو هغه وی چې عقیده په نسته منګر دا څه شی پر ځان حرام ګرځولې دی دوهم دا دی چې عقیده یې دا وی چې دا ثواب لري دریم صورت ادا دی چې یو څوک پر ځان باندې شی حرام وګرځي هغه د جسمانی یا روحانی تاوان وي ځکه یو شی پر ځان منه کوي نه کوم د مثال په ډول باندې یو سړی مریض دی د فریاس په ډول باندې یو شی خوري او یو بل شی کوي خوري لا جوړه کوي نو دې قسم ورته وکي وای دا شیخو نه اره ورځ معنا جوړه کوي خو به ممنوع ورته دریجه نه پر ځان یې بند کی دا وای چې دا حلال شی دی چې ما ته تاوان نه کولای ما به حتمن خوړلای خدا چې تاوان راته کی او خو به هم نو ورته دریجه نو ځکه پر ځان باندې پایبندی ولګي پر ځان یې منع کی نو دا طریقه چې دا جایز ده د ضرورت په وخت کې هم دا وجه ده کوم اولیاء الله څخه چې ځینې سره نه کړی چې هغه په ډېر زهد او تقوا کاوه د مثال په ډول باندې روشه به نیول ته مولانا عبدالرحیم رای پوری رحمه الله په اړه راځي ان شاء الله چې دا فقط یو ګلاس شیدې شړې په صدر وي ساته اوس هم دا څه کسان څه چې دا څه تقوا لري دا کار چې دی کی چې پېښدمې نه کی پر جماعت روټي نخري پرهیز ځنی کړی دی دا په دې نیت نه کی په دې کې ثواب بولی چې یا چې ما پر ځان منا ولا کول حلال شیانه پر ځان منا کړل نو دا ثواب الله ما سره کی دا نه تی نه وی بلکې دا اولیاء الله به اکثر مشکلات روحاني وي چې دا پر روحانيت ته ځینې شیان تاوان رسی ځینې خوراکونه تاوان رسی دې ته خپل انداز معلومی چې نو ذکر ځینې شان څخه پرهیز کی نه کی لکه په ظاهري لحاظ باندې چې انسان وجود ته ځینې مرزي پیشیږي نو اولیاء الله ته بیا دا سیروانی او روحانی مرضی پیشیشه چې دا هغه د پاره هم په بل ځای کې پرهیز وکار دی نو هغه اولیاء الله څخه چې کوم واقعات را نقل دي چې ځینې شان به نه خوړل یا یې نه خوري یا یې منع کړی دي هغه ته واجب په نظر کې نیولې دا څه نه چې هغه نو زه حلال شیان پر ځان منع کړی او دا نه ثواب دی یا دا ساکه ده ستل به خل نه دی جایز په هیڅ صورت باندې او ځینې کسان بیا داسې دي یو شی نخري وای دا مې نه دی خوښ بعض کسان د توې د خونو تکبر کوي چې دا الله تعالی نعمتونه دي هر شی دی خوړی یا هغه څه هم نه ده دا الله تعالی نعمتونه دي ځان ته حلال وبوله کوم شیان چې خوند در کیا هغه وخوره چې خوند نه در کیا هغه وخوره الله تعالی دا بیل بیل نعمتونه پیدا کړی دي ځکه فکرونه هم بیل بیل پیدا کړی دي چې څومره فکرونه پیدا کړی دي په هغه اندازه یې ډېر نعمتونه پیدا کړی دي کله ټول انسانانو فکر یې وایي نعمت په هم یو قسم او دوه وایي نو دا په کبر کې نه راځي چې څوک پیدا پلا کې شی مینه دي خوښ تاسو نه او که چیرې د نفس ته قضا و چې دا خواړه چې رتبه دي زم لوړ رتبه خواړه خورم نو دا بیا د کبر علامت دي دا باید سړی ونه کی او که چیرې سړی امکانات ولري یو څوک وایي چې الله تعالی ما ته پیسې راکړي دي ما دې راکړي دي زه ځای کېدل د مال نه کوم اما لیکن ارزانه نعمت نه خورم ګران نعمت خورم په دې باندې هم هیڅ معنی نشته البته کی زعت تمال داتی د اسراف او اشباع د نفس و پر خل گزان ور بلل و د پیسو زای کی دن و اغل بیا کی پر د اسراف راز اس مقصود تعالی عز وجل فرمای
یا ایها الذين امنوا ایها کسانو چ ایمان مراوڑی دی پر الله او پر رسول او پر روز قیامت باندې لا تحرموا تاسما حراموی طیباتی اغفاق شیان مزدار شیان ماهر شیان احل الله چ حلال کری دی اللہ پاک لکم استاس لفار ولا تعتدوا تاسو تجاوز مکوی تیرے مکوی ان اللہ بشک اللہ جل جلاله چلی لا يحب خوش نگنی المعتدین تجاوز کون کی تیرے کون کی چتر شرعی حد تیرے کی اللہ دا سکسان نخوشی او کلو تاسو فرق کوی مما ده هغه مالونو څخه رزقکم الله چې الله درته په رزق درکړي دي حلالا حلال طيب فاق واتقوا الله او ویریږئ د الله څخه الذي هغه الله انتم چې تاسو به په الله باندې مؤمنون ایمان راوړونکي یاست پر کوم الله چې مو ایمان راوړی دا هغه الله ویره پریشانی ډول په خپل زړه کې ځای په دې آیت کریمه کې الله د قسمونو بیان کوي قسم د قسم په اړه باندې زما ورونو مؤمنانو زما خو ژورونو ځان کو کول به څه پکار زموږ په ټولنه کې د قسم اړوند ډېر غلط غلط ریواجونه سته دا غلط ریواجونه باید تمن زولار هر مؤمن مسلمان باید قسم وپیژني چې کم قسم دی کم قسم نه دی اولینه خبره دا ده چې د الله د نوم بغیر په هر شی باندې قسم کول ګناه ده کدی دا وویل زما دی په اسمان قسم وی زما دی په پیغمبر قسم وی زما دی په مکه قسم وی زما دی په خلقه قسم وی زما دی په محمد رسول الله قسم وی زما دی د زوی په سر قسم وی دا ریواجونه ما اوریدل دي دا ټول حرام دی حرام دی داس قسم اخیستل سخت ګناه ده اولینه خبره خدا مهمه ده دوهمه مهمه خبره ده چې تا که هر کله قسم ته اراده کول قسم دی کاوی اولین خو قسم مکوا می پر روا موضوع کی کوا پر ناروا کی خوی مکوا بیخی مکوا زکر قسم پر عرشی بانی اخستل داد اللہ دا نام توحین دیچ پر عرشی بانی کی اول دا قسم سخ تیر سا بیا که دی قسم اخستی نو قسم یواز دا اللہ پنم جائز دی دا بل هیچ چا پنم ندی جائز نو دا قسم قسمون او دولون از دکا نو تا تا بدا سوال پیدا کیج چی یواز دا اللہ پنم قسم جائز دی فنور شیانو باندې قسم نسی که دلی نو قاضی ولی پا موکمه که خلقو تا قرآن اجده نو خود اللہ پا نوم جه قسم پا یاد که نو پا قرآن ولی قسم پا اخلی گور آغا هم پا قرآن قسم نا اخلی آغا هم دا اللہ پا نوم قسم اخلی قرآن چه ورطا اجده آغا کس داس قسم نکی چه زما دی پا دی قرآن قسم وی داس قسم کی زما دی پا آغا اللہ قسم وی چه دا قرآن پا حق نازل کری دی نو کچی دی تا پا قرآن قسم واقسی دا قرآن قسم هم جایز ندی چه زما دی پا قرآن قسم وی چه دا پلان که کار دازی دام ندی جایز یوازې او یوازې د الله په نوم قسم جایز دی نو په دې لحاظ باندې چې قسم یوازې د الله په نوم جایز دی د بل هیچ چا په نوم جایز نه دی نو که چیرې چا قسم په قرآن په لفظ وکړي تاسې وویل چې زما دې په قرآن قسم وي دا هم ګناه ده ځکه وروسته زه وایم چې په قرآن قسم داسې کیږي چې زما دې په هغه الله قسم وي چې دا قرآن یې په حق نازل کړی دی چا که په پیغمبر قسم وکړي چا که په اسمان قسم وکړي چا که په مکه قسم وکړي دا ټول شیان دا قسمونه جایز نه دي رازو قسم ته د قسم درې ډولونه دي یو قسم ته یمین غموس ویل کیږي یو قسم ته دوهم قسم ته یمین لغو ویل کیږي دریم قسم قسم دی هغه ته بیا یمین منعقد ویل کیږي یمین غموس ساده قسم چې ته په یو موضوع خبرې د مثال په ډول باندې تا ته معلومات وی چې احمد پرون بازار ته تللی و احمد د یو سړي نوم فارس کا تا ته معلومات وی چې احمد پرون بازار ته تللی و تنن قسم واخلی چې د دې په الله سره قسم وی احمد پرون بازار ته نه دی تللی دا قسم ډیر لوی ګناه ده تا ته څه معلومات ستا چې دا کار سوی دی خو ته قسم ور باندې واخلی چې نه دی سوی د داسې قسم لپاره په دنیا کې پدیا نشته ځکه ګناه یې ډیره لوړه ده او دې قسم ته د غموس نوم ورکول سوی دی غموس غوټه کېدو ته ویل کېږي دا سړی د ګناه په دریاب باندې غوټه شو د دې قسم پدیا نشته د دې قسم پدیا آخرت ته ساتل کېږي
هر گناه چی په دنیا کې الله فدیه و نه ټاکي کفاره یې و نه ټاکي او عذاب اخرت ته پاتې شي دا ډېره لو خبره ده. هیڅ بیره نه لري. نو دا اول ډول قسم دی د دې څخه ځان ساتل په هر صورت پکار دی. داسې قسم که چا واخیستې په دنیا کې هم تباه او برباد ګرځي. یقیني خبره ده. خلګو لیدلی دي تاسو د سپین ږیرو څخه پوښتنې وکړي ډېر کسان به کیسې درته وکړي چې پلانکۍ کلي پلانکۍ ښار کې ولیدل شو چې پلانکۍ سړی قسم ووایي قرآن ووایي تباه او برباد شو. داسې شیان ډېر راغلي په دا اوشپو کې یو دوې هفتې مخکې ما ته یو مسله راغله د تقسیم موضوع وه. درې ورونه وه دغه د یوه ورور اولاده نه وه دا دوه ورونو اولاده وه. زه ورته هم دغه ورور یې اولاده نه لري دا نه دي پاتې. دی راته وایي چې یا تا خو پر ناکم ځکه باندې قسم واخیستې قرآن ووایي بس مړ زره یې وچاودم زړه پکښې وچاودي. دا اوس نژ موضوع ما ته راغله. یعنی دا یقیني خبره ده چې د قرآن زور ډېر دی. د داسې قسم څخه به څوک ځان ساتي په یو موضوع چې ته علم لرې یا یو کار سوی ته قسم ورباندې واخلې چې وانه دی سوی یا یو کار نوي سوی ته به خبر یې چې نه دی سوی قسم ورباندې واخلې چې دا کار سوی دی دا ډېره لو ګناه ده. دا رقم قسم په هیڅ صورت کې جایز نه دی چې بیا سل غوایي حلال کې بیا د دې عذابه نه خلاصېدلې. نه په درو روژو سړی خلاصېږي نه په درې میاشتو روژې سړی خلاصېږي نه په کال روژې خلاصېږي. دا چې ډېره بې عزتي د الله د نامه سره وکړه ډېره لو ګناه ده. په هیڅ صورت کې او په هیڅ صورت کې داسې قسم اخیستل پکار نه دي. دا یو قسم دی. راځو دوهم قسم. دوهم قسم ته یمین لغوه ویل کېږي. دا بیا داسې قسم دی چې یو کار سوی خو ستا دا علم وي چې نه یې سوی. مثلا پرون د جمعې ورځ ده. د جمعې په ورځ باندې احمد بازار ته راغلی دی. احمد د یو سړي نوم فارس کې ستا دا ټینګ یقین دی چې نه دی راغلی. نن قسم ورباندې واخلې چې احمد پرون نه و راغلی او حال دا چې راغلی ته په خبر نه یې. دا ته یمین لغ وویل کېږي. ته په خپل علم دې دا فکر و چې احمد نه دی راغلی او هغه راغلی و قسم دې ورباندې واخیستې پر دې باندې هم هېڅ کفاره او فدیه نشته. په دې الله تا نه نیسي ځکه خو تا ته معلومات نه وو. ته په خپل علم مکلف یې. ستا خو دا عقیده وه یا یو کار دی لس کاله مخکې تا کړی دی اوس دې ایر دی قسم ورباندې واخله چې دا کار ما نه دی کړی. الله په دې تا نه حنیسي ځکه ستا ایر دی ستا علم نشته که چېرې ته په خبر وای تا قسم نه ورباندې اخیستی. دې ته یمین الله وویل کېږي پر دې نه فدیه شته نه کفاره شته او نه ګناه شته. خو بیا هم سړی به ډېر احتیاط کوي چې قسم به قرار شي نه اخلي. بیا یې راتکراروم یو کار تا کړی وي ستا ایر وي قسم ورباندې واخلې چې نه مې دی کړی نو په داسې قسم کې نه فدیه او کفاره شته او نه عذاب شته ځکه ته په خپل فکر مکلف یې. یا یو بل شی وي تا په خپل فکر دا وي چې دا شی سوی دی مګر هغه نه یې سوی قسم ورباندې واخله چې و سوی دی. یا په اصلاح باندې سوی ته قسم ورباندې واخله چې نه دی سوی او ستا علم دا وي چې و نه دی سوی په دې تعالی نه نیسي. درېم قسم چې دی دې قسم ته یمین منعقد ویل کېږي. دا قسم بیا داسې دی چې ته یو کلکه اراده وکړې چې زه به پلانکۍ کار نه کوم. بیا قسم واخله چې و د دې په خدای سره قسم وي چې دی به پلانکۍ کار نه کوي. دا قسم ته یمین منعقد ویل کېږي. په دې قسم کې نو که چېرې تا وفا په خپل قسم باندې وکړل هیڅ کفاره او شی نشته در باندې. که دې وفا نه وکړل د قسم کفاره به ورکوې. زه به مثال درته وایم. دې قسم واخلې چې د دې په خدای سره قسم وي چې دی به د پلانکي سړي سره خبرې نه کوي. د دې په خدای سره قسم وي چې دی به د شنبې په ورځ بازار ته نه ځي. دغه قسم چې دی یاد کړي اوس نو د لره اختیار شته که یې چیرې دغه سړي سره خبرې نه وکړلې در پایه پورې پر دې موضوع ټینګ شو هیڅ کفاره نشته در باندې. او که یې چیرې خبرې ورسره وکړلې قسم یې مات کړي کفاره به ورکړي. یا دا قسم کړی دی چې د دې په خدای سره قسم وي چې د شنبې په ورځ به بازار ته نه ځي. د شنبې ورځ راغله ټوله ورځ تېره شوه دی بازار ته نه ولاړې نو کفاره نشته باندې. او که چیرې د شنبې ورځ راغله دی ولاړې بازار ته یا قصدن ولاړې یا ایر ولاړې یا اشد ضرورت ورته پیښ شو یا په زړه کې دا راوګرځېدل چې هیڅ ضرورت مې نشته بل اخ قسم به ماته ومه قسم یې مات. چې قسم یې مات کی نو دغه قسم په بدله کې پر ده باندې فدیه شته کفاره شته. کفاره یې دا ده چې اول به مرئی ازادي که مرئی نه وو لسو مسکینانو ته به سهار و ماښام ډوډۍ ورکړي. که یې هغه په وسه نه وه پوره لسو مسکینانو ته به جامې ورکړي میانه جامه چې فقط لمونځ پکښې کېدلی شي. او که چیر اغام پتوان نوا بیا بدری روشی نیست پر کپارا بانی لش پا تبسل سر جغیر خو پا دا غدریم قسم کی اوسه خبر نورستا دا چه او سلی دا یو کار سا قسم کی هر کار دا چه قسم وکی بس نو تا با قسم نماته یا اول خو تکراری دا خبر مجوکر چه قسم مکوا ات ضرورت تا دینستا کلی قسم وکی یا قسم دا سخوسو نو تا با دا خپل زربانی گو تک شیر دا دا یو علم سا پشتن وکی تا دا چنگ کار سا قسم کری دی کدی دا یو ناروا کار سا قسم کری و نو پر کلک ودر یشه تا قسم کری و چه دای بغیبت نه دا اس قسم جو وکیش دا دی جا پا خدای سر قسم می دا اللہ پا نم دی قسم وی چه دای بغیبت غیبت نکی تا خودش قسم کری دی نو کلک قربانی ودر یشه پا هم دا قسم نو مما دا ور هم با دی قسم باقی سی هم با دا گناه سا تر سوی او کدی چیری دا یو دا اس کار سا قسم کری و چه آغا جائز و یا دې د یو داسې کار سره قسم کړی و چې هغه ښه کار و تا ځان ځینې ساتلی و دا قسم معاف کړه د مثال په ډول باندې تا قسم کړی و چې د پلانکي سړي سره به خبرې نه کوم ګوره دا قسم چې تا وکړې چې د پلانکي سړي سره به خبرې زه نه کوم دا دې اول وارې ښه کار نه دی کړی اوس چې قسم دې وکړې نو ته مکلف یې اجر شریعت چې دا قسم معاف کړه فدیه یې ورکړه او کفاره یې ورکړه د سړي سره خبرې وکړه ځکه دا تا د یو روا کار سره قسم کړی دی د ښه کار سره د قسم کړی دی د ثواب لرونکي کار سره د قسم کړی دی د داسې کار سره قسم کول چې هغه ښه کار وي جائز وي ثواب ولري د داسې کار سره قسم کول ښه کار نه دی اول خو به جنت کولای بیا چې وکی اوسې مات یا مخکې مثال کې ما وویل هغه د حلال شیانو موضوع چې و یو سړی را ولاړ شو قسم یې وکړي چې دی به پلانکي خواړه نه خوري اگر ته اس تاوان رسی حلال پاڑی دی تا قسم دی مات کی ولی حلال شیان دا اللہ پر ځان حرام گرزی اللہ منع کری دی پا مخ کی آیات کی مونا ویل چا اللہ و فرمائی لا تحرم الطیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدو اللہ و فرمائی نو دا سی قسم که کری دا قسم دی مات کی پا هر صورت بانجی دا قسم که پارا چی دا تا پر یمین غموس اول چی مبیان کی پراغا نستا پر ادوهم نستا پر دې دریم باندې پیډیا ستا ځینې کساره سکارو کې ما لیدلې ده یو قسم واخ کې څوک ته دا قسم دی ولې واخ سیدا خو دروغ وویل په ځکه بیا به درې روشي ونی سم یا دا سینه ده پر هر قسم باندې کفاره نشته هغه قسم چې څوک په خبر یو واخ دې قسم او په یمین غمس دې دغه د پاره کو امکان د جبیر نشته هغه به حتمن په آخرت کې عذاب وي او یمین الله چې دی پاک باندې هم نسته یوازې پر دغه درېم قسم چې یمین منعقد دی په دغه باندې قسم سته هغه هم داسې وکړه ګوره کدي د یو حلال کار سره قسم کړی و یا د یو ښه کار سره قسم کړی و دا قسم دې مات کړه بیا کفاره ورکړه کدي دا داسې د یو حرام کار سره قسم کړی و بیا مه ماتوه په هر صورت باندې په کفاره کې څه خبرې کوو د کفارې لپاره مریان اوس نسته دا چې خلق اول واری لس مسکینان ته ډوډۍ ورکی په دې باندې ځان په کول پکار دي لس مسکینان ته چې سړی ډوډۍ ورکی دا لس مسکینان په دې کې به کښنۍ نیوي ټول به بالغان وي او دا لس مسکینان ته چې سړی ډوډۍ ورکی غرمه چې کوم مسکینان ته ډوډۍ ورکړل ماشام به هم هغه مسکینان ته ډوډۍ ورکی او خوراک چې ورکی دا به میانه خوراک نه به ډېر اعلی وي نه به ډېر ادنا وي متوسط خوراک چې به خلکو کې رواج وي داسې خوراک به ورکی که چیرې دا پتوان باندې نو په واسه یې نو نو بیا دې لسو مسکینانو ته جامې ورکړي دومره قدر جامه چې لمونځ په کښې روا وي یعنې لسو مسکینانو ته یوه یوه جوړه کالي ورکړي که هغه ورنکړي یو غټ غټ پټو ورکړي هم غاړې په خلاصېږي که دا پتوان باندې نه وه نو بیا به درې روژې ونیسي دا شی په کښې دی چې اول به هغه دوه کارونه کوي که دې هغه پتوان نه وه بیا به نو درې روژې نیسي زمر په ټول خلکو کې ما در اوسه دا سړی نه دلیدلې چې مولې صاحب د قسم کفاره څو پیسې ورکړم نو بس ګرد خلک روژې نیسي دا روژې د هغه چا لپاره دي ګورې هغه مې چې هغه و د لسو مسکینانو ته ډوډۍ نشي ورکولی لسو مسکینانو ته جامه نشي ورکولی هغه به درې روژې نیسي او که چیرې یو چا وویل چې ډوډۍ ته جوړولو ترتیبول یا کالي جوړول ترتیبول دا ګران کار دی زه غواړم چې د دې په بدل کې پیسې ورکړم پیسې هم ورکولی شي خو دا خبره لازمي ده یوه کس ته به یې نه ورکوي لسو مسکینانو ته به یې ورکوي لس قبضه غواړي یو سړی ووایي وایي لس مسکینانو ته ډوډۍ ورکول نو خو د هر مسکین نیم نیم من غنم چې سل کالداري سي نو لسو مسکینانو ته به زر کالداري کېږي دا به وله ورکړم یو چا ته زر کالداري یا دا زر کالداري به یوه کس ته نه ورکوې مسکینان چې درته پیدا کېدل هر ځای چې دې مسکین پیدا کړي سل کالداري ورکوه یو مسکین ته ورکوه بل ته بل ته لس مسکینان سوه لسو ته جلا چلاوه نو دا چې لسو مسکینانو ته جلا چلا ورکړل غاړې دې په خلاصېږي ځینې کسان بیا داسې هیله جوړه کړي د درو روژو فدیا ورکړي یا هغه نه داسې هغه په هغه صورت کې د درو روژو فدیا صحیح ده یو نیم من غنم چې هغه درې سوه کالداري کېږي دا په هغه صورت کې صحیح ده چې ته د لسو مسکینانو د دوی طاقت نه لرې د جامې طاقت یې نه لرې د روژې نیولو طاقت نه لرې نو بیا د درو روژو فدیا ورکړه چې هغه یو نیم غنم شي نو درې سوه کالداري یو نیم سل افغانۍ به شي شاوخوا په هر صورت نو که چیرې هغه کارونه ستا په واسه نه وکړه دا کار وکړه دا په هغه صورت کې چې د قسم ماتول تا دپاره لازمي وي او د قسم فدیه چې ورکوې اول به قسم ماتوې بیا به فدیه ورکوې ځینې خلک وایي ته ول زه د قسم فدیه ورکړم بیا به قسم مات کړم یا داسې به نه کېږي راځو د آیات ترجمې ته الله عز وجل فرمایي لا یؤاخذکم الله باللغو نه نیسي الله پاک تاسو باللغو په ناپوهۍ سره فی ایمانکم په قسمونو کې ستاسو تاسو په تیره زمانه کې یو کار کړی دی اوس قسم ورباني واخلئ چې نمې دی کړی او هغه ستایل په دې الله تاسو نه نیسي ولکن دون خبره ده یؤاخذکم تاسو نیسي بما عقدتم په هغه قسمونو سره چې تاسو قصد کړی دی الایمان د قسمونو چې تاسو قصد او عقد کړی دی چې دا کار به نه کوم قسم دی وکړي نو کې نه وکړي خو سی دی نو دې قسم دی برپا کړي قسم کړی چې نه کوم دا جا کار وکړي نو بیا کفاره لري کفاره چیشته فکفارته کفاره د ماتور د دې قسم اطعام عشرة مساکین او طعام ورکول خوراک ورکول ولس مسکینانو ته من اوسط ما تطعمون دا هغه میانه غلې څخه چې تاسو ورکوي اهلیکم و خپل کورنۍ ته خپل اهل و عیال ته چې کوم خوراک ورکوي دا هغه خوراکو میانه خوراک ولس مسکینانو ته ور او کسوتهم یا جامع و دیتا ور او تحریر رقبت یا ازاد ولدم رئیت فمن فسحق سری لم یجد که پیدا کولی نسوی دا غدر کارون یولا نسوی کولی فصیام ثلاثت ایام فسبیا روجه دا درو روزو دا ذالک دا چی دا تبیان سو کفارت ایمانکم دا کفارت قسمون استاسو دا اذا حلقتم کلچ تاسو قسمون وکرل اگر الله وای خبردار اوسی واحفظوا ايمانكم خپل قسمونه مو وساتي قسم مکوا بیا چې د قسم وکیا قسم نو وسات البته کج دې روا کار سنو كذلك بدغ دول باندې يبين الله بيان وي الله فكلكم تاسو ته آیاته آیاتن خپل لعل تفارد دې کوم تاسو تشکرون تاسو شکر وباسي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.